اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ز بشیر گواخیم دا خبری غړی ده په دې یو سات کې تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو هله د چې موږ سره تر پای پورې پاتې شئ په دې کې تاسو د پښتونخوا بلوچستان او همداراز د خواوشا سیمو څخه رپورټونه لرو زموږ دا او نورې ټولې خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم همداوس اوریدلی شئ. راځئ چې لومړی خبرونه وو. د پاکستان پوز د کورمه د څلور څلوخت کلو خلکو ته ویلي چې د پوزي عملیاتو لپاره د کړي وکړي. په شمالي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو په نخته کې 15 کسان ژوبل شوي دي. تاجکستان وایي چې د افغانستان سره په سرحدي سیمه کې دوه پوزیان وژل شوي. د خبرونو تفصیل په منځنۍ کورمه کې د ځینو سیمو خلکوای پوز ورته سمدستي د خپلو کورونو پرېښولو ویلي دي. د منتو اوسیدونکي غزنیګل د دسمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې ډیری خلک د سختې یخنۍ له وجې کډو کولو ته تیار نه دي، نو ځکه له حکومت غواړي چې دوی دې نه بې کوره کوي. خوځایي چارواکي وایي چې د بیکوره شوو خلکو لپاره یې په سامي سیمه کې یو کمپ جوړ کړی دی. د کورمې یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي د دسمبر په 22 مشال ریډیو ته ویلي وو چې په صده کې د مسوزیو زوهمشت او علي شیرزیو مشرانو ته تر مذاکراتو وروسته خبر ورکړ چې د هغې سیمې 44 کلي باید خالي شي، ځکه چې هلته د پوسپنه د وسلوالو پر ضد عملیات کیږي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې په کورونو د ماټر ګولې پرېوتو په پیښو کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي دي. د میرالی یو شمېر اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 15 سهار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې وشوې چې پکې په کورونو دننه عام وګړي ژوبل شول. د هسوخیلو سیمې یو اوسیدونکي او د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ملک نثار علي خان وویل چې د ده د کورنۍ درې غړي هم په دې پیښه کې ژوبل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دسمبر په 12 هم په میرالی کې هلته شاوخوا ټوله ورځ امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې وې چې پکې د موسیقي کلي یو اوسیدونکی نعیم الله ووژل شو. د میرالی 15 ولسي وګړي ژوبل شوي وو. له تیرو 4 کلونو راهیسې په خیبر پختونخوا کې ناامني وسلوال بریدونه او له امنیتي ځواکونو او پولیسو سره د وسلوالو نښتو په وخت د ولسي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د سند صوبې چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې 40 کسان د انټرنیټي جرمونو په تور نیولي چې په دوی کې 15 چینایي او 19 پاکستانیان دي. د سند د کورنو چارو وزیر ضیاءالحسن لانجار د دسمبر په 15 په یوه خبري غونډه کې وویل چې هغو کسانو د ټلیګرام ایپ له لارې خلکو ته دوکه ورکوله چې پانګونه ورسره وکړي. د هغه په وینا چارواکو ته معلومه شوې چې تورونو کسانو د 6 میلیونه ډالرو درغلي کړې ده او 10,000 بهرني سیم کارډونه هم ترې ترلاسه شوي دي.
60 میلیون ډالر
دوی شاوخوا 6 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي وو او دا ټولې پیسې دوی په درغلي را جمع کړې دي او بهر هیوادونو ته یې لیږلي. ترلاسه شوی ریکارډ لمخې تر اوسه د زرګونو هغه کسانو د بانکي حسابونو معلومات ترلاسه شوي دي چې په دې غیر قانونه کال سنټر کې هر یو تن څخه تر 15,000 ډالر پورې پانګونه کړې وه.
لانجار وویل چې د چین حکومت ته به وایي چې په خپلو وګړو نظر وساتي. تر اوسه د چین حکومت په دې هکله څه نه دی ویلي. د پاکستان پوز دا وکړي چې د بلوچستان په قلات کې 8 وسلوال وژلي دي. پوز د دسمبر په 15 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو په بنیادي عملیات وکړل او د وسلوالو د وژنې ترڅنګ له هغوی وسلې هم ترلاسه کړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې هکله څه نه دی ویلي. پوز هغه وسلوال د هند فتنه یاد کړی دی. دوی دا اصطلاح د بلوچستان د بیلولو لپاره جنگیدونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی لپاره کاروي. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان سره په سرحد یې د وسلوالو سره په نښته کې دوه تاجک سرتیری او درې بریدګر وژل شوي دي. د آزادې اروپا ریډیو د تاجکي څانګې د رپورټ تر مخه دا پیښه د تاجکستان په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې شوې چې پکې دوه تاجک سرتیری ژوبل شوي هم دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولت کمیټي د دسمبر په 15مه په یوه خبر پاڼه کې د مرګ ژوبلې د شمیرې په تایید سره ویلي چې هغه پیښه یوه شپه وړاندې شوې ده او ادعا یې کړې چې هغه ترهګر وسلوال له افغانستانه ور اوښتي وو. تر اوسه پورې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکیې د استانبول د لوی څارنوال یا اټارني جنرل دفتر نن وویل چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې پر لسګونو مشکوک غړي نیولی دي. د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر پر ایکس یا ټویټر لیکلي چې پولیسو معلومات ترلاسه کړي وو چې داعش په ترکیه کې پلان لري چې د کرسمس او نوي کال په مراسمو حمله وکړي. د هغه په وینا په استنبول او خواوشا سیمو کې دغه کسان نیول شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ هم دا اوس اوریدلی شئ. د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم موږ تاسو هم دا اوس خبرونه لرو. په دې غړي کې د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په کورمه کې پوځ ځینو خلکو ته د کډه کولو ویلي خو خلک وایي په دې سخت ژمي کې کډې نشي کولای نو پکار ده چې حکومت رعایت وکړي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او پوځ په نښتو کې عام ولس ته زیان رسیدلی دی. یو کس وایي د پاکستان حکومت وایي پوخا به له کروندګرو غنم اخیستل خو نور دا کار نه کوي. کروندګر په دې اړه څه وایي؟
خلکو کروندم کما کړی دا او دا مخکې نه مطالبه وه چې موږ ته فرض کا د غنمو قیمت نه مقرریږي نو غنمو کرلو ته نه تیار ځکه چې دې باندې خرچه ډیره ده او موږ ته قیمت هغه نه میلاویږي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم تاسو ته لرو. هیله ده چې را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې تاسو هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم خبريږي او تاسو د مشال ریډیو د موبایل ایپ د لارې چې فری او وړیا دي هم اوریدلی شي. اولنی رپورت ته بور شو د منځنۍ کورمې په ځینو سیمو کې د پاکستان پوځ د عملیاتو اعلان کړی او له خلکو یې غوښتي چې خپل سیمې پرېږدي. خو د هغو سیمو اوسیدونکي وایي چې په روان ژمي کې خپل کورونه نشي پرېښودلی. البته د مسیزو، علي شیرزو او منتو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته ځینو ځایونو کې خلک مجبور شوي چې کډې وکړي، مګر په ټوله کې خلک کډه کولو ته تیار نه دي. هغوی چې کډه شوي وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. ځایي چارواکي وایي د عملیاتو په وخت باید خلک هلته موجود نه وي ځکه چې زیان ورته رسېدلی شي. په دې اړه د طارق اورکزي رپورټ اورو.
په منځني کورمه کې د مسوزو، زهمشت او لشرزو په څلوېښت علاقو د پوځي عملیاتو فیصله تر کېدلو پس مقامي خلکو ورته خپل کورونه له پرېښودلو انکار کړی دی. د منتو غزنی ګول مشال رډیو ته پر 25 دسمبر ویلي دا وخت موسم یخ دی او عموما خلک غریبان دي. کله کورونو وویستل شول نو ژوند به تر اغیز لاندې راشي. په صده کې پر 22 دسمبر د زهمشت، مسوزو او لشرزو مشرانو سره د ملاقات پر وخت د کورمې انتظامی او امنیتی چارواکو په یو ورځ کې خپل کورونه د پرېښودلو حکم جاری کړی. که څه هم یاد موده تر پوره کېدلو مقامی خلکو خپل کورونه تر اوسه نه دي پرېښودلي، خو په زهمشت کې ځینې علاقې شته چې له هغو کډې وتلې دي. په منتو کې میش د لنډکي اوسیدونکو زین شاه افریدی مشال رډیو ته د زیارت پر ورځ ویلي ماشومان او زنانه خپلوانو کره سنبال کړل، خو چې شاوخوا کم شپږ سوه مالونه یې راوستلي دومره خوراک سر نشته چې وری کړي چې دا سي د لګل کبله مړکی دل شروع شي وي په منځنی کورما کې پر دریم دسمبر مبینه لیل گاډي ورغلی وسلوالو لخوا د مناتو پوځي کلا سره نږدې پر امنیتی پوسټه د حمله پر دې عمل کې پوځي عملیات تر شروع کېدلو پس لا مونډانا تر باغ پورې مقامی خلکو وړاندې خپل کورونه پر خودلی. کڅو هم د تندو سامي پر سیمه د وسیدو سہولت ورکولو په خاطر یو کیمپ جوړ شوی. خود هغه پر ځای زیاتره متاثرین په کوزه کورما او زلهنګو کې خپل خپلوانو کرای کورونو او یا د یار دوستخونو ته ورغلی. په هنګو کې میش له لیل گاډي یو بي کوشي بیتن نیک احمد مشال لډیو ته وای تر اوسه یو سل دیش خوراکي او غیر خوراکي پیکج تقسیمولو علاوه هیڅ قسمه ورسره مست نه ده شوی.
نور آی ډی پیز کوم حقوق ته نور ته ورکول شي هم دا شوندې دي زو کوم څه کوم ده ډیر بے خلی دی او بے واسه دی نه مشر شتا او نه چوک غم خور شتا دی نو مهربانی دو وکړی شي تاسو په ستات سره ته حکام بال ته د مو आवाज ور ورسیږي صدا او د فراد امنتو وی سی سره کوم کلی دی او سره نوټیفیکیشن شتا دی کمران نه خو کلی پر دا نوټیفیکیشن شو دی نو مهربانی دو وکړی شي صدا او د بایومیټریک زر تر زر وکړی شي او دغه ته د خوراکي مواد او
بلخوا په کورما کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنۍ خپور شي مشال لوډیو ته پر 25 دسمبر ویلي په سیمه کې د زهموش علي شیرزو او مسوزو شاوخوا 44 علاقو خلکو ته خپل کورونه پرېښودل ضروري دي ځکه چې نه غواړي د پوځي عملیاتو پر وخت چاته نقصان نه ورسیږي او بل دا چې له سیمې وسلوالو د وستلو لپاره هم مؤثر اقدامات اخیستلو ته ضرورت دی. چارواکی وای موږ مخکې هم د یاد قبیلو مشرانو سره مذاکرات کړي او سبا بل سبا کې به بیا ور سره کینی چې زر ته زر خپل کورونه پر خودلو ته ور برابر کړي او زیاته به د سیمې متاثرینو سره مرسته د کېدلو لای عمل جوړولو ته چمتو دي. په منځنی کورما کې لسمو دی رہے سي نه یوازې پر امنیتی سرتیرو بریدونه تیز شوي بلکې عام خلکو د تختولو دړکو او وشتلو په پیښو کې هم اضافه شوه. تر دې مخکې د منځنی کورمې په الشیزو او مسوزو کې هم د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي چې لا هم روان دي. د یاد سیمو متاثرینو سره د حکومت لخوا 100,000 د نقدو روپو مرسته پیل شوي چې دغه شان امداد د کېدلو غوښتنه د نوي کډوالو لپاره هم کیږي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو تاسو ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو هم کولای شئ چې هم دا اوس دغه اپ ډاونلوډ کړئ. دا فری یا وړیا دی او په تاسو څه مصرف نه راځي. د میرالی اوسیدونکو وایي چې یو ځل بیا دغلته د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی وایي چې هر ځل داسې نښتې وشي نو اکثره پکې ولسي وګړي وژل کیږي او یا هم ژوبل کیږي. په میرالی کې نن سهار یو ځل بیا دغسې پیښې شوې دي او په عامو کورنو باندې ماټر ګولۍ غورځول شوي چې لږ تر لږه 15 ولسي وګړي پکې زخمیان شوي دي. عمر وزیر یې په اړه نور تفصیل تاسو ته وایي.
د میرالی اوسیدونکي وایي چې نن سهار یو ځل بیا د فوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه کې 15 پورې عام ولسی وګړي په کورونا کې ژوبل شوي. د میرالی حسوخیل اوسیدونکي او د غلط عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ملک نصر علي خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې سختې ګولې وریږي. یو ځل بیا د کور درې نور غړي لور ورور او وراره ژوبل شوي. دغلته په کورونو کې نور خلک د ګولو پریوتو له کبله ژوبل شوي دي. د هڅو خیلو اوسیدونکي مقتدر شفقت داوړ او نورو مشال ریډیو ته وویل چې خلک د سختې ویرې ښکار شوي، ماټر ګولې وورول شوې. ملک نصر علی خان چې د دسمبر په 18مه هم د غلطه یاد ډول بریدونو کې د کور درې غړي ژوبل وو، نن یې بیا درې نور د د پوینا ماټر ګولا په کور پریوتو له کبله ژوبل شول.
بیا دا نه د شر سبب باندې دا نه د مې دغه ته ورې دا د دې عام حال کې باندې دا بمبارې شوې ده. دا هم هم خیر حال خو مو سره خپل په کیسه درې ځخني اندي ځخني په سره امر سره واسطه واټا واسلار غولي ماټر غولي نه د دې ماټر شې په دې خیر وکړي بیا نه راځي څنګه نه جوړيږي خو ورته نه دا حال الله او په عام کې ری باندې په عام حال کې باندې دا غاټا واسلار لا یادو پښتو مدرسي امیر راځي سرکار نه غو مطالبه کوي د ریاست نه خصوصا د سکیورټي ادارې نه
د دسمبر په 18مه هم د ځایی خلکو په وینا میرعلي کې د فوز او وسله والو ترمنځ جګړه کې هم د میرعلي موسکی کلی نعیم الله وژل شوی وو او 15 کسان خزینه ماشومان ژوبل وو، چې د دسمبر په 13مه بیا میرعلي څلور لاره کې ځایی خلکو احتجاج وکړ. د میرعلي موسکی اوسیدونکي سیاسي فعال شفقت داوړ مشال ریډیو ته وویل
داغه وخت ری و دا ژوند د کی مؤخره سي اخر کار چې گئی در چګول مې پډاس بوندې دي جام شه ډارېږي په کتاب په کېر شه ډارېږي نو مې اپیل کی دواره ته چې تاسو میرا بنیو کې کته طالبي او کته پوجي میرا بنیو کې دا جنگ چیرتا بل ایریا ته ایسې بل ورا چې کیم دراز دریس تیر شو نړیرا مله همیش د طالب نه خبر شو نه د پوجي نه خبر شو کومیش خپل بے گناہ وام چې دا مې زخمیونه شول او پښه شهادتینه او شول میش بے گناہ وام همیشا په دې غاشه ټارګټ کېږي حق دې و مخې نه وي حق دې بلې مخې نه وي.
د دسمبر په 19مه هم بویا کې پر فوزی پوستا ځانمرګي وسلوال بریټ کې 15 وسلوال او سلور سرتيري وژل شوی ول، خو ځای خلکو په وینا د خلکو کورونا زیانمن شول او 15 پورې عامولسی وګړي خزینه ماشومان هم ژوبل شول. د شمالي وزیرستان اوتمنځای جرګې ویان مفتی بیت الله د دسمبر په 19مه نه وخته میرمشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې ویلي ول چې د دې حالات او ولسی خلکو مرګ ژوبلې زید د جنوري په 2مه میرعلي کې امن پاسون اعلان کړي. په ټولو تحصیلونو مشران ګرځي جنوري 2مه یې پریکړه کړي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم د دسمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي ول چې میرعلي او د غلطه نورو سیمو کې وسلوالو زیات کاروایو کې ولسی وګړو د ځاني مالی تلفاتو به سرکاري پیکیج مطابق مالی مرسته کیږي، د ولسی خلکو د ژغورنې لپاره ګامونه پورته کیږي. شمالي وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال عادل افتخار وړایچ هم د دسمبر په 19مه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د دوی او مشرانو سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره سلام مشورې شوې، د وسلوالو تر ختمې به یې کاروایي دوام لري، مشرانو ملاتړ ورته حاصل دی، خو د ولسی وګړو د ژغورنې پوره هڅه کیږي. د دې وړاندې هم حکومتي فوزي چارواکو په واروارې دعوی کړي چې د غلطه وسلوالو زید یې هدفي عملیات تیز شوي د ولسی خلکو خیال ساتلی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ د خبرونې هم دا اوس تاسو اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ د لارې هم زموږ خبرونې ته لاسرسي پیدا کړئ، لکه څنګه چې درته وویل شو دغه لارې ورشئ او په واتس اپ کې مشال ریډیو تعقیب یا فالو کړئ. الته تقریبا 24000 کسان شته دي تاسې هم ورسره ملګری شي. پاکستانی چارواکي وایي د چین حکومت ته ویلي چې پر خپل وګړو نظر وساتي. دا تر هغه وروسته ده چې د سند صوبې چارواکو ویل چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي ادارې درې چینایي ښځې او 12 سړي له خلکو د میلیونونو ډالرو د اخیستو په تور نیولې دي. د چارواکو په وینا ګڼ پاکستانیان یې هم د دې جعلي کاروبار په تور نیولي. تر اوسه پورې د چین حکومت په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. دا چې دغه خلکو دا کاروبار څنګه کوو او څنګه یې له خلکو پیسې اخیستې په دې اړه د نیازلي رپورټ اورو.
د پاکستان د سند صوبې د کورنو چارو وزیر ضیاء الله سند لنجار وایي د دسمبر په 19 نیټه په کراچۍ ښار کې د امنیتي ادارو د لوري په یو کاروي په مهال 15 چینایي وګړي او 19 نور پاکستانی نیول شوي دي. نوموړي دا څرګندونې د دسمبر په 15 نیټه په کراچۍ کې د یو خبري غونډې په مهال وکړې. په دې خبري غونډه کې د نېشنل انویسټیګیشن کرایم سیکورټي ایجنسۍ اډیشنل ډایرکټر طارق نواز هم ګډون درلودو. د سند کورنو چارو وزیر وویل پنیولې شوې 15 چینایي وګړو کې 12 سړي او 3 ښځې شامل دي. هغه زیاته کړې چې د دین ولې شوو په اړه د پاکستان د کورنو بهرنو چارو وزارتونو للارې چینایي چارواکو یو شمیر نورو بهر هیوادونو ته هم معلومات ورکړې شوې دي.
15 فارینرز جسمه 12 میل اور 3 فیمیل اریسټ ہوئے.
دی وایي چې په دې کاروایي کې 15 غیر ملکیان چې پکې 12 سړي او 3 ښځې شامل دي نیولې شوې دي. دا دوی سره 19 هغه کسان هم نیولې شوې دي چې پاکستانی وګړي دي. نیولې شوې چینایي وګړي په قانوني ویزه پاکستان ته راغلي وو او دا غیر قانونه کال سنټر هم د دوی په مشرۍ چلیدو. دا عملیاتو په محل لدغه مرکز څخه ډیر مهمه ډیجیټل ریکارډ ترلاسه شوې دي او تر 10000 زیات موبایل سیم کارډونه هم نیولې شوې دي.
10000 سے زیادہ فارن سیم جو ہیں وہ ریکور ہوئی ہیں ان سے.
ضیاء الحسن لنجار زیاته کړی چې دی غیر قانونه کال سنټر د آنلاین درغلیو جالی پانګونې او مالی فریب للارې د خلکو څخه شاوخوا 60 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي وو چې دا پیسې بیا بهر هیوادونو ته لیږدل کېدې.
لیکن 60 میلیون ډالر کے برابر جو ہے
دی وایي دوی شاوخوا 60 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي وو او دا ټولې پیسې دوی په درغلې را جمع کړې دي او بهر هیوادونو ته لیږلې. ترلاسه شوی ریکارډ لمخې تر اوسه د زرګونو هغه کسانو د بانکي حسابونو معلومات ترلاسه شوي دي چې په دې غیر قانونه کال سنټر کې هر یو تن څخه تر 15000 ډالره پورې پانګونه کړې وه. او د دې کاروای سره موږ هیله من یو چې راتلونکي کې به نوره کامیاب عملیات هم وشي. نوموړي زیاته کړې دغه سیم کارډونو للارې د پاکستان، یورپ او نورو هیوادونو وګړي به په غیر قانوني توګه غولول کېدل. هغه زیاته کړې چې دا عملیات لا هم روان دي او په راتلونکي ورځو کې به ورته د غیر قانونه کال سنټرو په ضد نور مهم پراخه معلومات هم ترلاسه شي. بل لور ته د نېشنل انویسټیګیشن کرایم سیکورټي ایجنسۍ اډیشنل ډایرکټر طارق نواز بیا ویلي که څوک هر څوک وي او له هر هیواد سره تړاو لري حکم جرمنو کی ککڑوی نو پرزت بھائی قانونی کاروائی کی گی
ٹائم میں چاہے وہ غیر ملکی ہوں پاکستانی ہوں.
دے وائی پہ جرمنو کی کچوک ہوں بھی کہ پاکستانی بھی یا غیر ملکی بھی پرزت بھائی قانونی کاروائی کی گی. پا دی عملیاتو کی منگ دیر مہم معلومات ترلاسه شوی دی او منگ پا کراچے کی دو نور داسی غیر قانونا سنٹری پا اڑا ہم معلومات ترلاسه کری دی چھ پا غیر قانونی توگا چلی گی. دیر ضرب دا حقوی پا زد ہم عملیاتو شی او دنی ولی شوی ٹولو کسانو پا اڑا با قانونی کاروائی کی گی. زنی سرچینو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې امکان لري چې په راتلونکي څو ورځو کې به یاد چینایي وګړي له هیواده وایستل شي چې په دې لړ کې د پاکستان د بهرنو چارو وزارت للاري د چینایي چارواکو سره هم اړیکې نیولې شوې دي. خو د نېشنل انویسټیګیشن کرایم سیکورټي ایجنسۍ چارواکي او د سند کورنو چارو وزیر بیا ویلي نیولې شوې چینایي وګړي دا مهال د کراچۍ په زندان کې بندي او د هغوی په اړه به وروستۍ پریکړه عدالت کوي. بلخوا په کراچۍ کې په وروستیو کې د 15 چینایي وګړو د نیولې کېدو په اړه په پاکستان کې د چین سفارت تر اوسه کوم دریض نه دی څرګند کړی او نه د چین حکومت څه ویلي دي. مشال ریډیو په دې لړ کې په کراچۍ کې د چین د کونسلګرۍ د چارواکو سره هم اړیکې هڅه کړي خو تر دې دمه هغوی سره خبرې نه دي شوي. په پاکستان کې د درغلیو په تور د چینایي وګړو نیول کېدل دا لومړی ځل نه دی، بلکې تر دې وړاندې د 2015 کال د جولای په 15 نیټه هم
د پنجاب په فیصل آباد چینایي وګړي د ناقانونه کړنو په تور نیولې شوي وو. د انټرنیټي جرمونو مخنیوي ملي ادارې هلته د دوایانو جوړونو فیکټري په نامه یو داسې جالي مرکز نیولی وو چې په ظاهره یو صنعتي یونټ و، خو په حقیقت کې پکې یو غیر قانونه نړیوال کال سنټر فعال و. تر هغې وړاندې د 2015 کال د جولای په 15 نیټه د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې د چاپې په مهال شپږ چینایي وګړي هم نیولې شوي وو چې امریکایي وګړي به د جالي قرضو په نوم غولول او په دې اړه ګڼو غیر ملکیانو وګړو شکایت هم کړی وو. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې چارواکي وایي دا کال سنټرونه داسې کسان لري چې په بیلابیلو ژبو خبرې کولی شي او ځانونه د بینکونو یا انشورنس کمپنیو استازي معرفه کوي او د خلکو شخصي او بینکي معلومات ترلاسه کوي او بیا ترې پیسې وباسي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبری سات روان دي. ملګرو ملتونو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمنې بشرا بیبی د صحت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې په یو رپورټ کې ویلي چې په زندان کې د بشرا بیبی وزن کم شوی، د هغې کوټه پاک نه ده او په خوراک کې ډیر مرچک ورکول کیږي چې له وجې د هغې د روغتیا په اړه تشویشونه زیات کړي دي. بشرا بیبی او میړه عمران خان د درغلیو په کیسونو کې د قید سزا تیری. د پاکستان وفاقي حکومت په دې اړه تازه سندې ویلي، خو مخکې چارواکو ویلي وو چې هغو کسانو ته په جیل کې کافي سهولتونه ورکړل شوي دي او امتیازي سلوک ورسره نه کیږي. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
ملګری ملتونه وایي د بشرا بیبی په بند کې حالت لا زیات خرابېدونکی دی. دوی زیاته کړي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی چې څنګه په بند کې ساتل شوی، هغه د نوموړي ذهني او د جسماني حالت لپاره د اندېښنې وړ دی. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو کمیشن د دسمبر په 14 خپل دغه خبر کې بیا د حمله کړې دي. دوی واکمنو ته خبرداري ورکړې چې دغه اړخ ته پاملرنه وکړي. د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې په یوازې حالت کې بند کې په ساتلو د صحت د خیال نه ساتلو چلند د بشرا بیبی سره هم کېږي، نو ځکه ملګری ملتونو دغه بیان جاری کړی. ګورخه چې تاسو بندیخانه کې اچولی دي او څوک ورته نه پرېږدي، نو بیا خو امکانات شته چې ګنې حالت د خطرې وړ وي. که ورسره د کورنۍ د ملاوېدو اجازت وي نو بیا خبره هم کېدای شي، خو چې تاسو ورته څوک نه پرېږدي نو څرګنده ده چې دا سیاسي بندیان په آیسولیشن کې ساتلي دي. نو ظاهره ده چې د بشري حقوقو هر اداره به د دې غندنه کوي او کولې په کار هم دي. خو د اکتوبر په اولنې نیټه 2023 کې د پنجاب حکومت په سرکار ویپاڼه د یو خبر تر مخه د پنجاب د اطلاعات وزیر عظما بخاري ویلي عمران خان او میرمن بشرا بیبی ته خصوصي سہولتونه ورکوي، لکه خوراک او د صحت هم خیال ساتي. د وفاقي حکومت د اطلاعات وزیر عطا الله ترټ سره کال په اپریل په 14 د جیو ټي وی سره خبرو کې ویلي عمران خان ته په بندیخانه کې د قانون د مخه ټول سہولتونه ورکيږي او هغه هیڅ محرومتي نه لري. د انګریزي ورځپاڼې ډان د دسمبر د 15 د یو خبر تر مخه سکل په مې میاش کې آډیالي بندیخانه انتظامیه په اسلام آباد های کورټ کې خپل رپورت هم جمع کړو چې په کې لیکلو بشرا بیبی ته امتیازي سہولتونه ورکيږي، معنی د قانون د مخه ورته ټول سہولتونه برابر دي. د پیښوره د بشري حقوقو او قانوني رپورټینګ کوونکي غلام دستګیر مشال ریډي تول، هر یو څوک چې په جیل کې وي باید د جیل مینول یا د قانون د مخې دوته سہولتونه ورکړي شي.
یو خبره خو پکې ده د جی چې د عمران خان کور ودانه بشرا مانی کا چې دا هغه ته چې کمزه کې بندي کړي دا نو اغل ته د صفای تنظیم نشته، د منګکوري وغیرہ پکې ډیر دي. زما خیال دی چې د انساني حقوقو حواله سره چې منګورو نو دا یو ډیر غیر انساني عمل دی، دا ندی کول پکار.
د ملګری ملتونو دغه ادارې په خپل رپورت کې زیاتوي بشرا بیبی د آډیالي بندیخانی په یو وړ کوټه کې بندي ده، هلته هوا هم سم نه لګي او دغه کوټه مګو هم متاثر کړي ده. دغه کوټه کې بجلی هم بندیږي او بل ده چې صفا اوبه هم ورته نه ورکيږي، ولی په خوراک کې مرچکه هم زیات ورکيږي. نو د دوی په خبره چې دغه وجه نه د نوموړي وزن هم 45 کیلو کم شوی، ولی ناروغي پیدا شوی دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې موږ اوریدئ شئ د خبرونو د لنډیز وخت هغه به تاسو ته وړاندې کوو. په منځنۍ کورمه کې د ځینو سیمو خلک وایي پوز ورته سمدستي د خپلو کورونو د پرېښودلو ویلي دي. د منتو اوسیدونکي غزنیګل د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې څلور څلوېښت کلو ته ویل شوي چې خپلې سیمې پرېږدي، خو د هغه په وینا د سختې یخنۍ له وجې خلک کډه کولو ته تیار نه دي. البته ځینو سیمو کې خلک بے کوره شوی دی. د کورمی یو امنیتی چارواکی چې نه غوښتل نومې خپور شي د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویلو چې په صده کې قومي مشران سره تر مذاکرات وروسته خلکو ته خبر ورکړو چې هلته دوی عملیات کوي، نو ځکه دی خپلې سیمې پرېږدي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې په کورنو د ماټر ګولې پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي دي. د میرالی یو شمېر اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 15مه سهار مهال د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتي شوې دي. د سند صوبی چارواکو په تیرې بوونه کې 40 کسان د انټرنیټي جرمونو په تور نیولې دي. د سند د کورنو چار وزیر زیاول احسن لانجار د دسمبر په 15مه په یو خبري غونډه کې وویل چې په هغه کسانو کې 15 چینایي او 19 پاکستانیان دي چې د ټلګرام اپ د لارې خلک دوکه کول او پیسې ترې اخیستلې. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان سره په سرحد کې د وسلوالو سره په نښته کې 2 تاجک سرتیری او 3 بریدګر وژل شوی دي. د آزاد اروپا ریډیو د تاجکي څانګې د رپورت تر مخه دا پیښه د تاجکستان په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې د دسمبر په 14مه شوه چې پکې 2 تاجک سرتیری ژوبل شوي هم دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او کمې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس تاسو موږ اوریدل شي. د افغانستان په اړه تاسو ته یو رپورت وړاندې کول کڅ څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو لخوا حکومت جمهوری حکومت ړنګ شو، دوی خپل واکمنی پیل کړه. تر هغه وروسته د افغانستان د امنیتي ځواکونو اکثره غړي نورو ملکونو ته لاړل، او ځکه چې طالبان په دوی پسې ګرځېدل او دا سرتیری وایي چې د دوی ژوند په افغانستان کې خوندي نه و. په دوی کې ځینې ایران او پاکستان ته هم تلل دي چې په گاونډ کې دي د افغانستان. اوس دغه پولیس او امنیتي ځواکونه البته پخوانی د افغانستان دوی اندېښنې لري چې په ځینو سیمو کې په پخوانیو سرتیرو باندې حمله شوې دي او دوی د خپل ژوند په اړه اندېښنې لا ورسره ډېرې شوې دي. په دې اړه زموږ همکار رپورت لري.
وروسته له هغه چې په ایران کې د افغانستان د پولیسو یو پخوانی لوړ پوړی جنرال او همکاري هدف وګرځول شول، په هغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان پخواني پوځیان د ځان د امنیت اړوند سخت اندېښمن او د ګڼو نورو خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د تخار، بغلان او نورستان ولایتونو د وزل شوي امنیه قومندان جنرال اکرام الدین سریس کارتر او نږدې خپلوان د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل سری او د صافي په تخلص هغه سره مال یو همکاري پرون چهارشنبه د ماښام شاوخوا 6 بجې په تهران کې د دوو ناپیزنده نقاب لرونکو وسلوالو لخوا د دفتر او کور په لاره کې په ډزو وسل شول. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. له تهران او د جنرال سری له کوره ازادي راډیو ته وویل
دفتر او خانه جنرال سب نزدیکی هم است، او طرف دفتر ماست، این طرف خانه شست، یک سه چهار تا خانه فرقش است.
د جنرال سب کور او زموږ دفتر یوازې دو درې کوره سره لږی دي. د چې کور ته روان شو لاره کې نقاب لرونکو کسانو پرې د وسلې حمله وکړه، څنګه کې بل قومندان د صافي په نوم هغه و درې مرمۍ د جنرال صاحب پر زړه، ملا او ځان لګېدلي، او مخکې له دې چې روغتون ته ورسیږي لاره کې شهیدان شول. په شک پرته یوازې موږ او کورنۍ مو نه، بلکې نور پوځیان هم سخت اندېښمن یو چې ولې د تهران په زړه کې داسې پېښه وشوه.
دای وایي هغه سره یو بل همکار هم شدیدا ټپي سوای، او زیاتوي چې سری په تهران کې د خپل افغان پوځیانو د اقامتي ستونزو د حل لپاره یو دفتر پرانستای و. د اکرام الدین سری جسد لا تهران کې دی او د سکرتر په خبره تر اوسه په ایران یا خپل خاورې افغانستان ته د انتقال او تدفین اړوند پریکړه نه ده سوې. د ایران له حکومت او نړیوالو د دې پیښې د عاملینو د نیولو او ورته د قانوني سزا ورکولو غوښتنه وکړه. تهران کې دې سوې پیښې ایران کې میشت کړن پخوانی افغان پوځیان د خپل ځان کورنیو همکارانو او ملګرو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. په تهران کې میشت د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو پخوانی پوځي جنرال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل. د غشان د ایران په شیراز کې بل میشت افغان پخوانی پوځي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست پخوانی کارکوونکي هم چې د ورته دلیل نامه لای نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل. د اکرام الدین سری وزن ته یو شمېر خبرګونونه هم ښودل سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق تر دې پیښې وروسته په خپله ایکس پاڼه د دغو دوو افغان پخوانیو پوځیانو وزل غندلي او دا یو تنظیم سوی جنایت او د جدي خطر زنګ بللی دی. فائق لیکلي د افغانستان د پخوانیو نظامیانو له منځه بل حتی په جلاوطنۍ کې هم دوام لري او عاملین یې له بشپړ معافیته برخمن دي. د دې جنایت پر وړاندې چوپتیا له هغوی سره همکاري ده. دغه شان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه هم دا وزنه پلان سوی بللی او د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. ګڼو نورو پخوانیو افغان پوځي جنرالانو او چارواکو هم په دې اړه خپلو خواله رسنیو کې ورته پیغامونه خپاره کړي دي، خو ایراني چارواکو تر اوسه د دې وزن په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې هم پر خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو د اکرام الدین سری او د هغه د همکار وزنه غندلې، خو د دې جبهې ویان علي میثم نظري بیا د چهارشنبې په ماښام ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په یو جلا بیان کې طالبان د دې وزنې تر شا په لاس لرلو تورن کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت نظر ولري، خو د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه کوم بل طالب چارواکي تر اوسه د دې تور په اړه کومه تبصره کړې ده. د یادونې ده چې تهران کې میشت او هلته ګڼو افغان پخوانیو پوځیانو سره ارتباط لرونکي د تیر جمهوري حکومت د پوځي وزل سوي قوماندان اکرام الدین سری تل د طالبانو حکومت د پخوانیو افغان سرتیرو په وزلو او نیولو تورنوه او د طالبانو د حکومت له مخالفینو څخه و. دا په وروستیو میاستو کې په تهران کې د طالبانو د حکومت ضد شخصیتونو دوهمه وزنه ده. څلور میاستې وړاندې یو پخوانی جهادي قومندان معروف غلامي هم مشهد ښار کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ووزل سو. په تهران کې د دې پوځیانو د وزلو راپورونه او پرې د طالبانو تورنېدل په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د روان کال د اګست په یوویشتمه برټانوي ورځپاڼې ټلګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د یوې استخباراتي معاملې په ترڅ کې طالبانو ایران ته هغه نوملړ ورکړی چې پکې په افغانستان کې د برټانیا پخوانیو افغان پوځي همکارانو او جاسوسانو نومونه شامل دي. په راپور کې راغلی و ایران غواړي دا کسان د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه له لویدیځ سره خبرو کې پر دوی د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري، خو هغه مهال ایران او د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه ویلي. د اکرام الدین سری خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی 250 کلن د افغانستان د کاپیسا ولایت اصلي اوسیدونکی او د څلورو اولادونو دوه هلکانو او دوه نجونو پلار او په 2021 کال کې د افغانستان د تې جمهوریت نظام تر سقوط وروسته له خپل کورنۍ سره د ایران تهران ته کډه شوی و.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې اوس به له کروندګرو غنم نه اخلي. زمیندار وایي حکومت ورته په دې اړه خبر ورکړی او وجه یې د نړیوال مالی صندوق د قرضونو شرطونه پوره کول دي. په هغو شرطونو کې یو دا دی چې حکومت باید له خپل ضرورت څخه زیات غنم زیرمه نه کړي. دا فیصله به په کروندګرو څه اثر وکړي؟ په دې اړه د شبیرجان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د زمیندارو سازمان مشر تر مخه مرکزی حکومت د ایم ایف په وینا په سرکاري کچ د زمیندارو نه د غنمو نه اخیستلو پریکړه کړې ده او چې کوم امدادي قیمت به حکومت زمیندارو د غنمو یا نورو فصلونو اخیستو په وخت ورکو د هغې نه منع کړې دي او مرکز هم دا پریکړه منلې ده. دوی وایي چې حکومت په د غنمو سربیره د غني او تماکو نرخ هم مقرره وو، خو ایم ایف نه د قرضو اخیستلو په چکر او د هغوی په شرایطو تللو له وجې اوس به حکومت دغه سرکاري نرخ نه ټاکي، کوم چې زمیندارو زمینداره او بیا اولس لپاره هم زیانمنه پرېکړه ده. په خیبر پختونخوا کې د زمیندارو د سازمان مشر رضوان الله مشال یېړو ته وایي
د حکومت چې کوم د ایم ایف سره شرایط دي نه غوي په قرض اصول لپاره هغه باندې عمل کول غواړي، دا غي ټول نقصان د ملک زراعت ته رسي او د ملک زراعت چې دی باندې د ملک د عام سړي ژوند دی. مخکې به حکومت زمیندار نه به غنم واغیستل، هغوی ته به کیش پیمنټ وشو، هغوی به مخکې مزید د زراعت لپاره بهتري لپاره استعمالو. پاس کوی کومه اداره وه، هغوی به زمیندارو نه 16 لاکھ میټریک ټن غنم اخیستل. زمونږ کې پی چې کوم ګورنمنټ 5 لاکھ کټن اغستل او نور بمغه د پرایویټ ادارو خلکو خپل اغستل. سین حکومت په 16 لاکھ میټریک ټن اغستل زمیدارونو دا غنم. بلوچستان حکومت په 2 لاکھ میټریک ټن زمیدارونو اغستل. نو دا به زمیدار ته ډیر لوی ریلیف میلاو شو او زمیدار ته پیسې په وخت میلاو شي.
دغه زمیدار زیاتوي چې نو سبا د ګرانې لوج د غنم په شمول په هر یو فصل خرچه زیاته کیږي او حکومت ورسره مرسته ونکړي نو دا د دوی تاوان وي. نو ځکه وایي چې سکه له هم غنم کم کړل دي او راتلون کې به نور هم غنم پیداوار او کم رقم کړي، کم چې د خوراک کمی هم راوستل شي.
نو اوس آینده به دا غنم چې کم د فصل د کروندې وختو نو خلکو کروندم کم کړي دا او غوی دا مخکنه مطالبه و چې موږ ته کفرس کا د غنمو قیمت نه مقرریږي، نو غنمو کرل ته نه تیار ځکه چې دی باندې خرچه ډیره ده او موږ ته قیمت هغه نه ملاويږي. نو ډیر ښکاری چې را روان کال به د فوډ سکیورټي یا د خوراک چې کم ضرورت دی د آبادی د پاکستان با کمیږي، به با گرانی راځي چې کله که خوراک سړی ته نه ملاويږي نغه نه به یو داسې بوران جوړیږي چې هغه انتظامی طور هم قابو کول گرانی او نورم ثاني طور هم قابو کول گرانی.
زمیندار وایي چې تیر کال د حکومت ته دلچسپي نه لرول لوځي زمیندارونه زیرمه کونکو او ډیلرانو شوخه 200 روپے من غنم واخیستل، ولې به په کلو مارکیټ کې تر 15000 روپے من خرڅو. نره دې ګټه دغه سرمایه‌دارو او زیرمه کونکو ته وشوه، خو زمیندار ته تاوان ورکړ. بیا خیبر پختونخوا کې د ملیونو د مالکانو سازمان مشر حاجی اقبال د حکومت دا ګام ستای او وایي چې د غنمو اخیستلو پروسه کې به ذخیراندوز یا درمګړی کم ناجیزه منافع ترلاسه کوله هغه ترې لمن جوړه. اوس به زمیدار او غنم اخیستونکي اخپنې غیوبل سره سودا کوي.
هغه به حکومت سبسیډي ورکاو دا په 1000 روپے سبسیډي بلاله پنجاب کې. نو دا یو خو پالیسی ده د کې هغه کم دغه چې هغه رشوت خوارو هغه خلک ته لمن جوړه سبسیډي د ټول ملیون کډو شو واسه به کډو کړی وو به یاره غنم را سری دي په بل مل به غنم خرڅ کړو. نو دا یو خو اقدام دی، بد نه دی. دا څه کسان دي چې غوی با ملونه بند کړو او صرف سبسیډي د پاره به بیا مل کولاو کو. نو هغه سبسیډي د منځ وو تاګه خلک به خرابي. نو هغه کسان به خپي چې کوم مل نه چلی او صرف کوټې لا به مل لگا کو.
د زمیدارو د سازمان مشر رضوان الله په وینا د ایم ایف لخوا وفاق ته ویل شوی چې دوی او صوبای حکومتونه کولی شي چې ایمرجنسی یا بیړني حالاتو لپاره یوازې 6.2 ملیون میټریک ټن غنم د ځان سره زیرمه کړي، چې پکې وفاق با 15 لکه، پنجاب با 25 لکه، سند با 10 لکه، خیبر پختونخوا او نیم لکه او بلوچستان صوبا تر 15 لکه میټریک ټن غنم ځان له اخیستل شي او زیرمه کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پاکستان او خیبر پختونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد او د ښځو د حقونو په اړه مختلف قوانین موجود دي، خو خلک پی پوها کم لري، یعنی عامه پوهاوی په اړه کم دی، نو له دې وجه ډېرې ښځې چې دی خپل حقونه نشي ترلاسه کوي. په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریالي خالده نیاز د قانوني چارو پوهې مهوش محب کاکا خیل سره مرکه کړې ده. راځي دا به وره
د غریرو تشدد چې کومه دغه سزا یو نه 15 کاله پورې دی او 15 لک روپے جرمانه ده، او بیا کورٹ چې کله تاسو یو حکم جاری کی چې د خزو تبا تاسو نه نفقه ورکوي یا بد دې چې کوم ته بیا روي نه دھمکیانه بنور کوي او دا بد دې خپل کور نه وباس نه په دې کور کې بوسیږي یا د اغه د وزن کو داغه نو کری لاړ شي یا د اغه د کور سامان تاسو مات کې یا د اغه بچي یا د اغه رونو خوین له نقصان ورکې، نو اغه کې بیا کورٹ چې کوم دې نو یو انټرم حکم جاری کړي او اغه حکم کو تاسو او نه منه اغه هم بیا سزاګانې دي، کم از کم یو کال قید دي او 3 لک روپے جرمانه ده.
چې یو خزه د کورنی تشدد ښکار شي نو هغه بچر تخپل شکایت درج کړي؟
ګوره عموما داسې کېږي چې خزه یا خو هسپتال ته ځي او یا پولیس ثانې ته ځي، خو د دې اکټ د لاندې دا وایي چې یو په ضلعو په سطح باندې به یو کمیټي جوړېږي او د هغې ته دوی ډسټرکټ پروټیکشن کمیټي ویلي دي. دغه کمیټیانې د خیبر پختونخوا په هر ضلع کې به جوړ شوي دي او نوټیفای شوي هم دي. نو په کار دته چې د ښځو سره چې کله کورنۍ تشدد وشي نو دوی دې ضلع کمیټیانو ته لاړ شي او هلته نه دوی استفاده والی. دا کمیټیانې به دوی له مفت قانوني امداد هم ورکوي.
آیا دغه کمیټې فعال دي؟
جی اوس پورې چې دا کمیټې نه جوړې خوشوې اوس پورې مان دی اور دلی چې دوی سه میټینګ شوه دی یا دوی ملو شوه دی یا چا دوی د کیس جمع کړه دی پاغه کیس باندې دوی سکار کړی وی، نو اوس پورې دا غا شانت فعال نه دی او پکار د چې دا دوی پراپرلی خطرې کې سره دا اوشلې او د میټینګ نو شي.
خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه هم خزي وجلې کیږي، نو په دغه اړه کم قانون موجود دی؟
ګوره جی د دې قانون خو ډېر پخوانی دی، ډېر وخت شو چې غیرت په نوم باندې به ښځه نه وژنل کیږي، او که ښځه د غیرت په نوم باندې څوک ووژنل کی نو د هغې کې عمر قید دی او یو دادا چې د مرګ سزا ده وته دا ورته ورکړی کیږي، د سره جرمانه هم ده، او دا چونکې یو فساد فی الارض دی د پوره معاشره او د ریاست خلاف یو جرم دی، نو بیا دا ای چې دا جرمونه دا ریاست چکم دے دے کے اگا یو پارٹی وی او دا جرمون اگا مخیط پوزی ہو دے کے سپریم کورٹ اپورزی
خود اس رنگ کو لیشی کسوک تینا اگا لخپل حق نور کئی پجیدات کی نو بیا خود چر تتل لیشی تخپل حق تپارا
دے کے جی ڈیری خبر دی کو اگا پا جائیداد کے حق تے او اگا شریعت تے لکہ اگا یو انہیریٹنس والا کیس تے نو بیا مونگ سر نادرا هم یو سکسیشن ایکٹ جوړ شوی دی، نو نادرا سره د اختیارات دي چې هغه پراپرټي یا جائیداد چې کوم دی هغه کې څه تنازع نه وي، دوی الته تلی شي دا ټول چې څومره د دې د کورنۍ خلک دي پر مثال به دا در کوم چې پلار وفات شو دا هغه څومره بچي دا ټول بلار شي نادرا ته الته به ګوتې ولګي او نادرا والا بولا سکسیشن سرٹیفیکیٹ ورگی او دی کے با خپل جائیداد چکم دے تخپل خپل حصے مطابق دوی کے ہر یو کس تخپل حصہ ملوشی دین علاوہ کد دی پا جائیداد کے ستا نازوی یا سا مشکلی نبیا با دوی یو کوڈ جوڑ شوی دی دا وراثت پر روپا دی بیال کوڈ جوڑ شوی دی آغا وراثتی کوڈ چکم دے دا کیسو تا اوری او آلتا چکم دے دا کیس بزی او بی آلتا نبا دوی یو سکسیشن سرٹیفیکیٹ اخلی او دا غی مطابق پٹولو چی سمر دا دوی شرعی حصہ دا دا ہر یو دا کورنی ممبر اب آغوی تا ملاوے گی
درې په والی سره دلته خیبر پختونخوا کې کم قانون موجود دی او کم کمی سزاګانی ورکول شي؟
ریپ کې دا د جیو خو موږ سره دا پاکستان چې کم پینل کوډ دی نو دا هغه 375 376 دا قانون دی، او هغه کې سزاګانی چې کوپ دی نو هغه د وژنلو سزا هم دا عمر قید هم دی 14 سال نه کم سزا نه دا ورکړې شوی.
ځینې ځایونو کې اوس هم په جینکو باندې غږ کولی شي، دغه حوالی سره دلته خیبر پختونخوا کې څه قانون سازی شوی ده؟
بالکل دا کې غږ ایکټ جوړ شوی دی او دا غي سزا هم ډیره سخته ده چې موږ خبرو کو نو 3 سال نه 8 سال 7 سال پورې سزا ده، او غږ چې کوم دی نو ځل سبا زموږ په زم شوي علاقو کې زیات دی ځکه چې ماته لګې دل چې بس غږ خو ختم شوی دی او دا ایکټ داسې دی خو نه دلته په پیښور کې هم یو میاش مخ کې یو کیس د غږ والا رپورټ شوی دی.
سوره هم چې کوم دی زموږ په دې ټولنه کې شتون لري اوس هم د سوري حوالی سره تاسو کوریدونکو ته وی چې کم قانون داسې موجود دی؟
ګوره جی بالکل د سوري قانون نشته، 310A د پاکستان پینل کوډ کې او هغه دا وی چې بدل صلح کې با چې کل رور یا څوک د خاندان یو سړی یو جرم وکړي یا یو کس ووژدل کی نو په کار نه ده چې ښځه په بدل سوله کې ورکړی شي یا سواری یا وانی وي نو چې هغه کله دوی ورکړي نو د هغې عمر ریاست چې کوم دی هغه په دې باندې اکشن اخیستی شي او دې کې هم سزاګانې سختې دي درې کالونه وہ کال پور دے کے سزا دا
کمی خزے چھ کار کئی دا کور نہ باہر ال تچھ اگی زور ولی شی ہراسمنٹ ور سر کولی شی نو اگی دا پار کم قانون موجود دے خزے چھر تتل لے شی
سیکشل ہراسمنٹ اگینسٹ وومن ایٹ دا ورک پلیس ایکٹ تے او دے کے کم از کم کو منگو اگو رو نو سزا گانم سخت دی او غدار نو کرے نہ مستی شی ساسو پروموشن او درولی شی ساسو چھ کم دنو لاند لکا ساسو کو 18 گریڈ کے نو دا 16 تارا غرزولی شی بل ساسو انکریمنٹ بندولی شی نو دا سے ډیر مس خ خ سزا گانے پکی ور کڑی شویم دی او پو حکم ادا زما په خیال سم سزا گانے دی جنسی زیاتے چ کم دا کار کول زول کی شوی دی او خلکو ته ملو شوی دی دا به مقابله نورو کې با زیاتی وی خو زما په خیال عام ولوس کې د دې چې کم دی پو حکم ادا
رپورټونه خای چې په خزو تشدد کې چې کم دی اغي کې د کمی په زیاتوالی را روان دی کنه قوانین هم موجود دی د دې سو وجوهات دی
یو خدای دا چې د خلکو اعتماد اوچت شو د دې کورټس نا د پولیس نا ایاره ختم شوا چې موږ به یو جرم وکړو او موږ ته به سزا نه ملاویږي یا پولیس ته هغه له موږ پیسې ورکو نو اف آی آر باندې لیکي یا انویسټیګیشن افسر دی هغه له به پیسې ورکو نو هغه رپورٹ کې بلګ ډیر بار لاندې وکړي او موږ بچو نو خبر داسې ده چې دا څومره دا کرپشن دی دا ختمول پکار دی څومره سزاګانې زیاتې ملاویږي هغه بر به خلکو کې یو یاره پیدا کیږي او د هغې د وجه نه به دا جرمونه چې کوم دی کې کمې راځي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مردان تخبئی په مزدورآباد کلی کې د څخلو د پاکو اوبو ستونزه دا او لاغه ځای خلکو کړي کړي دي دا یوازې دا سیمه نه ده بلکې په ډېرو سیمو کې هم داسې شوي دي دا چې د اوبو کمی ولې دی او خلک یې څنګه په ښه طریقه استعمالوي شي په دې اړه د عظمت علی شاه رپورټ اورو
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زئی ولز تسکلو د صفا اوبو لپاره انتظار کوي زئی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه یو کیلومتر او لمردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی خو بیا هم له دوی شکلون راسي د نږدې کلو نه په سرونو اوبو راچالولو باندې مجبور دي د مزدور آباد کلی اوسیدونکي وایي چې دې ستونزو ته په کتوې د کلی د شتمنو خلکو په مرسته پخپل مدد پخپلا کور پکور ویړیا د اوبو تقسیمولو کار پیل کړي کوم چې مستقیل حل نه دی د مزدور آباد اوسیدونکي بچا رحمان مشال ریډیو ته ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وی په هغه ورځ د مزدورینه رخصتي کوي او ټول ورځ د اوبو د ټینکر انتظار کوي د نوموړي په وینا د اوبو د نشټوالي له وجې د کلی زیاتره خلکو کډی کړي خودوی لغریبه دلتا پوسیدو مجبور دی
مخکې دسه دوران و چې منګه باد چا د کور او بوي او بس هغه نه مراوړې په سر باندې په لوخي کې بمته بالټو کې راوړې ځان د سکو د پاره نه پاغه باندې بمنګه گزاره کوله اوس دسه دوران رالې چې پاغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ اوس منګه دسه دغه به کاوه چې دې کې و د چینچانې منګه راوړو په دې کې منګه دسه مرګري دي چې د الله درزاد د پاره منګه لا ټینګ کیمرا ولي خداس منګه مستقبل نه دی مستقبل زمنګا هغه دی چې مستقبل کار وشي که هغه منګه ته ورسیږي خا که ونه رسیږي نو په دې باوجود منی منګه بده ته چنجي کې لوخي واچو په تیز رفتار کې او بل کلی ته ویس نو بل کلی منګه لوخي راډخ کو نو په هغه منی منګه گزاره کو منګه ډوړې کی دی ته ډوړې پخای کی نو دومره وبني چې منګه سي په ډوړې په چوبو اس کو دومره مشکلاتي
ایشیاي پرمختیايي بانک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنت اوټلوک کې وایي چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو له نشټوالي سره مخ دي راپور کې ویلي شوی چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادی سیواوالي موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزورې پالیسي دي چې له وجې د سکلو د صفا اوبو ذخیره اوس په بلا په خطر روانه ده د مزدور آباد کلی اوسیدونکي وایي چې 13 کلونو کې د اوبو ژوروالي له 150 نه 200 فوټه پورې وو کوم چې اوس له 500 نه تر 600 فوټه پورې رسیدلی دی او له زیات مصرف له امله بې وسه خلک نشي کولی چې ګران بورونه وکړي
د کلی اوسیدونکي جانگیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوه نو سیاسي مشرانو سره ولیدل خو ستونزه هواره نشوه نو پخپل مدد پخپل دوه ټکټرې او ټینکې واغستې او ټول نږدو کلو ته ویړیا اوبه تقسیموي
چا چې وس لرو هغوی کویانو په هغه حساب سره جوړ کړو چا چې وس نه لره هغوی بې اوبو پاتې شو د هغوی دپاره بیا دلته چې کوم کارونه شروع شو په 2017 کې اس کې مشو تقریبا 98 کروڑ روپو خو 2019 کې دا ضرورت بیا محسوس شو چې دا اوبه کمې دي آبادی سیواله د ټینکیو چې کوم ایکسپنسز دی په هغه کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سناسر ریکوري د په مختلف شکلونو کې کیږي په هغه کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي باقي چې کوم نس خرچه را په ډیلی بیسز باندې هغه ډونرز کوي دا کوم چې اوس روانه ټینکی دی د سا یو ډرایور لګي یو هیلپر لګي دا دوه کسان چې کوم دی د دې نه علاوه د ډیزلو خرچه ده د مینټیننس خرچه ده تقریبا موږ چې صحیح حساب کړی دی نو د 12,000 نه 15,000 روپو پورې د ډیلی بیسز ایکسپنسز دی په دی باندې
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکه لاندې اوبه هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي چې عمل یې په صوبه کې روس په مخه د ټیوبویل شمیر سیوا کېدل دي اداره وایي چې په کال 1968 کې په صوبه کې صرف 1,500 ټیوبویل وي کوم چې په کال 2023 کې له 1,500,000 څخه سیوا شوي دي پاکستان کونسل فار ریسرچ اینڈ واټر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو څېړنیز راپور کې وایي چې په 13 کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې 6% کمواله راغلی راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا 33% ځمکه د اوبو نه خالی شوی او 20% ځمکه د اوبو د کموالي اړخته روانه ده چې لوجې کروندې ته زیان رسولې دي په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډ داود شاه کې د شیشام ولې نه ټوله کرونده کېده خو د 13 کلونو راسي په هغې کې د اوبو مقدار کمیده او له 13 کلونو راسي شیشام نهر وچ شوی چې لوجې په کلی کې زیاتر کرونده بارانی شوی ده
او چونکې دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتی ونه شو د خلکو خپل غنم خو کرل خو اوبه نشته چې هغه دوباره اوبه کی نو یو خو دا ده چې بارانونو کمی دی په علاقه کې بارانونه هغه شان نه کیږي او ماهرین دا وایي چې یاره دا کم اوبه چې دي د هغې هغه ریچارج نه کیږي هغه شان ته نو ځکه دا ولې چې دي اوس وچې شوي دي یا دې کې اوبه کمې شوي دي د دې خلکو بل څه کاروبار نشته همدغه فصلونه دي چې په غنم شو لکه دلته کې یو خنک داور فصل دی مونپلي خلک کری او چڼې کری او دا شانتی نور فصلونم کری د دې اوبو چې اوبا خور لاندې کوم ځمکه په دې خلکو اوریجم کړلې خدا سویم کال چې اوس دغه کروندې بند شي ودی
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړی او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو لامل د 10 ملیون سیوا ماشومان د سکلو صفا اوبو ته لاس نه لري او هر کال شوخا 350,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفایي د نشټوالي له وجې مري یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بکټیریل کانټامینیټډ اوبه استعمالوي په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د پوهاوي کمی دی
نو هغه کې بیا گراوند واټر ریسورس نو هغه دا غي ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمی کی ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي او چې کوم زموږ ریچارج زونز دي نو هغه لګیا دی کمی کی ټیوبویل هم خلک ډېرې بې درې لګي ډګویل هم لګي پمپونه هم لګي نو موږ چې دی اوبه بې درې استعمالو او دا غیر ریچارج مونږ سره ټایم ټو ټایم کم شو 8-15% پورې پر ډیګری سینټیګریډ واټر کنزمپشن سیوا کیږي مونږ سره د ټیمپریچر انکریز 3-6 ڈگری سینٹیگریڈ دی نو مونږ سره میکسیمم چې کم بیا انکریز ان واټر کنزمپشن دی هغه به تقریبا 45% نه واخلې
ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک پخپل یوسینز راپور کی وائی چی پاکستان کے ہر کس لپارا دا اوبو مقدار له 1500 میکوب میټر کم شوی او یوازې 1700 میکوب میټر پاتې شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر راتلونکي لسو کلونو کې لس نه تر 1000 تریلیون روپۍ پکار دي چې ورڅخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تګلاره جدي پالیسۍ او عام خلکو کارخانه دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.